The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
Study Masi, Voice of America Diva Da. د جمعې ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 16 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مازیګر 6 بجې دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوې دي. وایس اف امریکا دی وایي یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو ز کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شراغ لاست وی یو سره ملګری اوسې د خبرونو تفصيلات لرو خو ول غوښ سي د نن ورځې سرټکو ته.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصله خلاف د بخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي لور مریم نواز درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړی دي.
پھر کہہ دے تنہائی میں رکھنا کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی دہشت گردی کی تو ملزم نہیں ہے یا مجرم نہیں ہیں یہ.
امریکا جرنال جوزف ووٹل ویلی د صدر ترامپ د سویلی آسیا لپاره د تګلارې نږدې یو کال وروسته په افغانستان کې د سولي امکان زیاتولو لپاره یا د تګلارې ته بیا کتنه کوي. جرنال ووٹل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولي لپاره د پاکستان رول مهم دی.
او د هندوستان سره د دوستۍ پلوي پاکستاني فعال رضا محمد خان د وو میاشتو د بيدرکۍ وروستو کور ته رسول شوی. نوموړی د 13 دسمبر په میاشت کې په لاهور کې له کوره وړل شوی. د بشري حقوقو د تنظیم یو مشره زهرا یوسف وای د اکثره بيدرکۍ کړل شوی خلکو کورنۍ باور کوي چې خپل خپلواني استخباراتي ادارو بيدرکۍ کړی.
تو یہ کبھی وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں تھے, کس نے اٹھایا, کچھ اس کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے.
اوز خبروں و تفصیلات.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصله خلاف د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي. د اسلام آباد های کورټ د احتساب عدالت ته د ایون فیلډ په نوم د لندن جایدادونو په مقدمه ریکارډ پر راتلونکو اورونه کې د وړاندې کولو حکم کړی دی. نواز شریف او د هغلور مریم نواز ته په وروستیو ورځو کې د پاکستان د احتساب عدالت ته ملک نه بهر د غیر قانونه جایدادونو لرلو په تور په ترتیب سره د 11 او 8 کالو د قید سزاګانې اوروبلي. اخوا د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت په پارلمان او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې د حملې په مقدمه کې عدالت ته د حاضرېدو نه استثنا درخواست د عمران خان منظور کړی دی. په عمران خان او د تحریک انصاف په نورو مشرانو باندې په کال 2014 کې اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناستې په وخت په پارلمان او پاکستان ټلویزیون باندې د حملې تورونه دي.
یو پاکستانی مدني فعال رضا خان چې د دسمبر په میاشت کې بدرکه سوی وو د پولیس چارواکو په وینا تیرونې لاهور ته رسیدلې, خو چارواکو نور تفصیلات نه دي شریک کړي. رضا خان په یو غونډه کې د وینا په وخت په انتها پسندۍ او د مذهب د سپکاوي په موضوع د خبرو په وخت په حکومت نیوکې کړي وې. رضا خان په پاکستان کې د لږکیو د حقونو, په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او انتها پسندۍ په ضد غږ پورته کولو ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د شی اړیکو لپاره پیل شوی کمپاین آغاز دوستی کې هم فعال وو. خو په پاکستان کې حکومتي چارواکي او فوزي ادارې په هیواد کې د مدني فعالو د بدرکۍ کې د لاس درلو څخه همیش منع کوي. او هم په چمن کې امنیتي ځواکونو د ګاډۍ ترڅنګ 14 کې 4 کسان ژوبل سوی دی. پولیس وایي دغه 14 غرمه مهال د چمن مال روډ باندې ترسره سوی چې امنیتي ځواکونو ګاډۍ په سړک تیرېدله. نور تفصیلات بارکوال میاخیل راکوي.
په دې 14 کې 15 تنه ټپیان سوی دي. پولیس وایي دغه 14 غرمه مهال د چمن پر مال روډ هغه مهال سوی چې د امنیتي ځواکونو موټر پر سړک تیرېدل. 14 شاوخوا دوکانونو او د عامو خلکو موټرو ته هم زیان اړولی دی. په پیښه کې ژوبل کسان دا مهال د چمن په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې وایي په هغوی کې د دوو کسانو حالت مرګونی دی. عیني شاهدین وایي تر 14 سمدستي وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورغلي او هلته هوایي ډزې هم سوي دي, خو له ډزو چاته د زیان اوښتو خبر نه نه دی ورکړل شوی. د چمن پولیس چارواکي وایي چې اودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی وو او کله چې د امنیتي ځواکونو موټر پر مال روډ تیرېدل نو د ریموټ کنټرول په وسیله ورباندې چاودنه وسوه. پولیس وایي د چاودنې هدف هم د امنیتي ځواکونو موټر وو. د چمن په کومه سیمه کې چې دا چاودنه شوې ده د سیمې مرستیال کمشنر درې ورځې وړاندې په همدې ځای کې د ترهګرو لخوا د ممکنه پیښې خبرداری ورکړی وو چې له دې امله هلته د امنیتي ځواکونو ګزمې زیاتې کړل شوې وې. د دې چاودنې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې.
د پاکستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنو سیالیو یا مقابلو کې پښتون لوبغاړي فخر زمان په یو لوبه کې د غبرګو سلیزو یا سنچرینو په جوړولو د پاکستان د کرکټ تاریخ کې یو نویات مقام یا ځای جوړ کړی دی. خو د فخر زمان تر څنګ په دې لوبه کې پاکستان یو بل ریکارډ هم جوړ کړی دی چې لومړنیو بیټسمنانو په یو ورځنۍ سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې یا رنزونه جوړ کړي دي.
د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وژل شوي پښتون ځوان نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس افسر راونور او د غیر قانوني وسلوالو او چاودونکو موادو د لرلو د وسیې په ضمانت منظوري ورکړې ده. تر دې وړاندې د نقیب مسعود د وژنې مقدمه کې د محکمې د راونور ضمانت منظوري ورکړې وه، خو په هغه کې د غیر قانوني وسلو او چاودونکو مواد د لرلو په یو بل مقدمه هم وه چې لامل یې هغه له بند څخه نه و خلاصوي. خوست په دغه متقدمه کې لازمانت خوست د دغه مقدمه د ضمانت د منځوري ورسته به راونور خوشی کېدو ته لاهور ته ولاړ سي.
او د افغانستان شمال ختیز کندوز ولایت په چادری او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان امنیتی ځواکونو او وسروالو طالبانو ترمنځ د شوبنخوتو او هوایی بریدونو لعمله ګڼ شمېر طالبان امنیتی سرتیری او ولسی خلک وژل شوي دي. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن روان راکوي.
د هیواد په شمال ختیځ کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز په چردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ښځو ماشومانو په ګډون څور لستنه ولسی وګړي وژل شوي دي. د کندوز ولی ویان نعمت الله تیموري له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هوایي برید د زیارت په ورځ د چردرې ولسوالۍ د حاجي قیم الدین په کلي کې د استوګنې په یو کور تر سره شو او له همدې عمله تلفات ولسی خلکو ته رسیدلې دي.
پرون شاوخوا لسنیمی بجی د چاردری ولسوالی پا اجی قیام الدین کلی کی هوایی حمله پتراس کی پا یو کور کی چی د دو کورونوی غلی علت پکشه و شاوخوا چوار لسن ملکی کسان شهیدان سوی دی او دو تن ایتاپیان دی چی پا شهیدانو کی زوانان شزی او میرمنی او ماشمان هم شامل دی.
په کندوز کې ولسی خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو دفاع وزارت بیان جنرال ردمنیش له ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي ناټو افغان ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې ولسی خلکو ته هم په چردرې ولسوالۍ کې مرګ ژوبل رسیدلې له ولس سره د معلوماتو د شریکولو لپاره ټاکل شوي پلاوی کندوز ته رسیدلې تر څو یاد پیښه په دقیقه توګه وڅېړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
یو تازه نړیواله سروي ښایي شمالي کوریا او اریتریا کې د عصري دور د غلامۍ تر ټولو زیاتې پیښې رامنځته کیږي. د بشري حقونو ډلې واک فری فاونډیشن د غلامۍ اندازه لګونکي ګلوبل سروي بخنه غواړم ګلوبل سلیوري انډیکس تر مخه چین، پاکستان، بنگلاديش او ازبکستان د هغه اولنو پنځو ملکونو نه دي چرته چې په نړیواله کچه 85% خلک د غلامۍ د حالاتو لاندې ژوند تیروي. سروي ښکاره کوي چې په ټوله نړۍ کې په کال 2014 کې 3.3 میلیون خلک د جدید دور د غلامۍ سره مخ دي.
د امریکا جنرال جوزف واټل ویلي چې د صدر ترامپ د سویلي آسیا لپاره د تګلارې نږدې یو کال وروسته په افغانستان کې د سولي امکان زیاتولو لپاره به بیا دې تګلارې ته کتنه کوي. جنرال واټل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولي لپاره د پاکستان رول ډېر زیات مهم دی.
وایټ هاوس وای امریکا او روس د خپل صدرانو ترمنځ د دوی ملاقات لپاره د یو بل سره خبرې اترې کوي. د وایټ هاوس ویاندې ساره هکبی سینډرز په ټویټر باندې یو پیغام کې ویلي صدر ډانلډ ترامپ ته قامي امنیت سلاکار جان بولټن ته ویلي چې د راتلونکي ژمي موسم کې د خبرو اترو لپاره د روس صدر ولادیمیر پوټین ته د وایټ هاوس بلنه ورکړي.
د امریکا د کورنۍ امنیتي ادارې د پنځم بیګ زیارت په ورځ 1500 د سومالیا کډوالو ته په هواد کې د لنډمهالي مودې لپاره قانوني توګه حفاظت ورکړی دی. دغه اغیزمن کډوال زیاتره په منسوټا کې ژوند کوي چېرته چې د سومالیایي امریکایان ګرن شمیر خلک اوسېږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پاکستان اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د نوموړي لور مریم نواز او د زوم ریټایرډ کیپټن صفدر درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي. اخوا د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت په پارلمان او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې د حملې په مقدمه کې عمران خان ته عدالت ته د حاضرېدو نه استثنا درخواست منظور کړی دی. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
اسلام آباد های کورټ د ناجایز اساسو لرلو په تور بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د لور لخوا دوی ته اورول شوی سزاګانو په ضد د اپیلونو باضابطه اوریدنې پریکړه کړې ده او نواز شریف جیل کې د سر خپل کړې شوی ناروا سلوک د تورونو جاج اغیستو لپاره د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د ملکیت لیې لخوا د نواز شریف سیاسي حریف عمران خان په حق کې د فیصلو لړۍ دوام لري او تر هغه رې ځانګړي عدالت عمران خان لخوا مهم آئینی دارو باندې حملو په کیس کې عدالت ته د نه حاضرېدو خاص منظور کړی دی. د ناجایز او خپل آمدن نه زیات اساسو لرلو په تور جیل کې بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور او زوم لخوا خپلو سزاګانو په ضد اپیلونو اوریدنه اسلام آباد های کورټ کې شوې ده. د جمعې په ورځ شوې کاروای کې عدالت د دغه اپیلونو باضابطه اوریدنه پیل کولو پریکړه کړې ده او د احتساب ملي ادارې ته د روانې میاشتې په اخره کې د کیس پر راتلونکو اوریدنه باندې اړوند ریکارډ پیش کولو تحریری حکم هم جاری کړی دی. د شریف خاندان اپیلونو کې د احتساب عدالت پریکړه د ملکی قانون په ضد ګرځولو ترڅنګ نواز شریف او د دلور او زوم په ضمانت باندې خوشی کولو خواستونه شوي دي. احتساب عدالت د نواز شریف په غیر موجودګۍ کې د ته د 10 کالو او د دلور ته د 9 کالو او د نواز شریف زوم ته د 1 کال بند سزا اورولې ده. د تیر جمعې په ورځ د لندن نه پاکستان ته په واپسې د احتساب ملي ادارې پخوانی وزیر اعظم د دلور او زوم د پینډې اډیال زندان ته اچولی وو. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز تور لګوي چې حکومت د نواز شریف او د دلور سره په جیل کې ناوړه سلوک خپل کړی دی او تیر ورځ د هیواد په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غړو د نواز شریف سره د ملاقات نه پس د تورونو پخلی کړی دی او د نواز شریف سره ملاقات کې شامل د تنظیم مرستیال مشر او وتلې قانون پوه کامران مرتضی یو شخصي ټلویزیون چینل ته صدا سي ویلي.
پھر قید تنہائی میں رکھنا کوئی ایسا کوئی ایکسٹرارڈنری کوئی دہشت گردی کی تو ملزم نہیں ہے یا مجرم نہیں ہیں. یہ ڈیپ کے کیس میں اپیل ان کی پینڈنگ ہے اور اس میں ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھنا, اسی طرح ان کی بیٹی کو بھی قید تنہائی میں رکھنا.
دے وائی چ د نواز شریف او د دلور سره په زندان کې داسې سلوک ساتلی شي کم چې د کامران مرتضی په وینا د ترهګرو سره هم نکیږي, ځکه نواز شریف د دې معاملې جاج اغیستو لپاره د پاکستان بار کونسل یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده او کامران مرتضی زیاته کړه چې د دوی تنظیم د نواز شریف په دغه مطالبې باندې غور کوي. کامران مرتضی وویل چې نواز شریف او د دلور د نورو قیدیانو سره نه خو یوازې ساتلی شي او دا چې دوی ته د خوراک لپاره سړه او خرابه ډوډۍ ورکولی کیږي او دا کامران مرتضی په وینا نواز شریف ته ذهنی اذیت هم ورکولی شي. بلخوا مرکز او پنجاب ایالت کې موقتی حکومتونه د نواز شریف او د دغه ګوند دغه تورونه ردوي او د اطلاعات او مرکزی وزیر علي ظفر وایي چې نواز شریف او د لور ته جیل قانون او ضابطو تر مخه ټول بنیادی سہولتونه ورکړي شوی دي. علي ظفر زیاته کړې چې د جیل قانون او ضابطې د ټولو قیدیانو لپاره یو شانتي دي او دا چې حکومت په قیدیانو کې څه قسمه توپیر نشي کولی. دا په داسې مهال چې مسلم لیگ نواز ګوند نه یوازې طاقتور فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې خو د دوی سیاسي حریف عمران خان سره د ملاتړ تورونه هم لګوي او مسلم لیگ نواز ګوند هم دغه سیر تورونه په ملکی عدلیه باندې هم لګوي او دغه تورونو په ترڅ کې د اسلام اسلام آباد تر هغره ځانګړي عدالت د عمران خان او د ځنې نږدې ملګرو لخوا پارلمان او سرکاري ټي وي باندې حمله کیس کې د عدالت ته د نه حاضرېدو خواست منظور کړی دی. د پاکستان ستر عدالت او د فوج سر لخکر په ملکی سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي او تیر ورځ د فوج ویان د سینټ کمیټې پر وړاندې یو ځل بیا خپل دغه دریځ تکرار کړی چې ګنې فوج پر راتلونکي ټاکنو کې نیغ په نیغه ایس کردار نه لوبوي.
دا د وی او ای دی وخت خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډی رادیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري او اوزو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د بی آر ټی په نوم باندې چې د ریپید بس ترانزیت کما منصوبه شروع شوې ده، په هغې کې یو بل انجینیر گوهر محمد خان د هغه سو وروستو یو چارواکونه دی چې دغه پراجیکټ یا منصوبه پرې خودلې ده. نوموړي ویلي دي چې دغه منصوبې لپاره کم وخت ورکړل شوی دی، هغه په حقیقت باندې سمون نه خوري او دا یې تور لګولې دی چې حکومت په دغه منصوبه کې ناکامه شوی دی او دا چې د پوهانو مشورو ته غوږ نه ایږدي. نور حال پہ دا پیخبر دلیور ریڈیو خبریال حمید اللہ راکبی.
ہم نے کمٹ کیا تھا پشاور کے ساتھ کہ ہم ایک خوبصورت پشاور دیں گے، ہم نے کمٹ کیا تھا پشاور کے ساتھ کہ ہم ایک صاف ستھرا اس کو شہر بنائیں گے.
سیڑون کی وائی دا پرویز خٹک پا مشرے دا تحریک انصاف تیر صوبائی حکومت کا دا بی آر ٹی دا جوڑاولو دا نیٹے پا حقلا دا ایشین ڈیولپنٹ بینک خبر اورے دلے وے ننن با دا بی آر ٹی پزرن دا تیر صوبائی حکومت نا تورن کے دو. دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نا پا درنیم سوا ملین ڈالر پور جوڑیدن کی بی آر ٹی یوازنی ستونزہ د دې په جوړولو کې ځنډ نه ده. په مئی کې د منصوبې چیف ایگزیکٹیو آفیسر، بورډ آف ډایریکټرز، چیف فائنانس آفیسر او جنرل منیجر سره د نورو ملګرو د پروژې نه مستفی شول. په دې کې یو اسسټنٹ ریزیڈنٹ انجینئر گوهر محمد خان هم وو. د اوویل د منصوبې په حق لا د دوی سپارښتنې نه اورل کېدې. دی وایي
بیا ټیک چې فایلز دی فائل چې ڈیزائنر کوم 30 میٹر کول دی نو هغه په این موقع منته 10 میٹر شوی دی ود آؤٹ اپروول. په بی آر ٹی کی سپیسرز نشته دی، هغه په وجه منته زنګ به خسر یا او سټرکچرز به فیل کیږي. بی آر ٹی اکنامک نه ده، ان اکنامک ڈیزائن دی چې کوم ځای کې سن زینو کې سټیل زیات دی او سن زینو کې کم دی. د بی آر ٹی سپروایزر نه کیږي، د بی آر ٹی سکیجول چې کله به کمپلیټ کې ټیکدار نه دی راکړي.
د سو قانون د کارخانو او حیات آباد پورې د شپږشتو کیلومتره د بی آر ٹی لاره څه په زوړ سړک او څه د سړک د پاسه ده. دا لاره د پیښور په ګنجانا تنګ او مصروفه بازارونه تیریږي. د کمرشل مارکیټونو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو او دفترونو تلو دپاره دا لاره روزانه د ښار او خواو شازلو په زرګونو خلک استعمالوي او د تیرو لسو میاشتو راسې په دې سړک تلل د ډیر کھڑا وډک دی. د جمعې په ورځ د مندنی نه پیښور ته راغلی د دوه تنان ګلفراز او دغه ملګری وایي
د روډ ان دونه تکلیف جوړ کړی عوامو ته چې موږ سار راوتی یو کار پسې او تر د اوسه پورې هغه کار ته موږ ونه رسیدو. ټول رش جام د دې ته پیدا وختلم مشکل دی چې موږ په دې روډ اخوا وړو. نو د حکومت ته درخواست دی چې په دې باندې سه اکشن واخلي او د دې دغه کې د به خلک کیس اخر
خدا بی آر ټی شروع کول چې نو دا دوی یو کمه منصوبه وګڼله. دا د شپږو میاشتو نه دا په کارو چې دوی په دویم دریم کال شروع کړی وه د خپل حکومت. نو دا به اله سر ته رسېدلې وه. دوی به نگرانیم کوله، دوی به وخت په وخت د دې وزیرانو د سروېم کوله شیر دا ولې لیټ شوله. نو لهذا د دوی نه حکومت نه لاړل. نو دا اوس التوا کې پرته د خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی، خلک مریضان دي. اوس موږ بورډ ته تلو داخله هم کوله، نو موږ په رنګ روډ باندې راتاو شو.
د های کورټ په وینا د بی آر ټی د اندازې نه زیات لګښت د ټیکو په رڼا توګه نه ورکول په پروژه کې بار بار بدلون او د ځنډ دپاره اوس د بډو رشوتونو او ټګو د تفتیش کامې اداره نیب پلټنې کوي. خو په مطبوعاتو کې وخت په وخت داسې رپورټونه راغلي چې ګنې د بی آر ټی منصوبه د ماحول دپاره او د پېښور د ډیرو خلکو د روزګار دپاره تر اوسه زیانی ثابته شوې ده. د پېښور د تاجرانو مشران وایي تر اوسه په سړک د کار د لاسه سوو زره تاجران اغیزمن شوي دي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا دیو دا یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل راپور درته وړاندې کوو چې پاکستان د پاکستان کرنسی په سولي آسیا کې یوازې د سریلانکا څخه لږ زیاته ده. نور هیوادونه لکه هند، افغانستان او بنگلاديش دغه ټوله کرنسی تر پاکستان تر کرنسی زیاته ده. تفصیلات په دې اړه نور د دیو خبریال الیاس خان په یو راپور کې لري.
د پاکستان مالی خساره پر روان مالی کال کې 13 بلیون ډالر ته رسیدلې ده او د دې کې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی راغلی دی او همدغه رنګ د ملکی زرمی مبادلو ذخایرو کې هم ریکارډ کمی راغلی دی. د سټیټ بینک آف پاکستان د رپورټ تر مخه دوه کاله وړاندې دا مالی خساره 4.8 بلیون ډالر وه، کومه چې تیر کال 2.6 بلیون ډالر ته رسیدلې وه. په روان مالی کال کې دې کې ریکارډ زیاتوالی ولیدل شو. همدغه رنګ ملکی زرمی مبادله ذخایرو کې هم د جولای 13 نیټې پورې 4.48 بلیون ډالر کمی راغلو او مجموعي ملکی زرمی مبادله ذخایر 15.8 بلیون ډالر ته راکم شوي دي. د سټیټ بینک آف پاکستان شمیرو تر مخه د پاکستان درآمدات پر روان مالی کال کې 6.2 بلیون ډالر ته رسیدلی دي، کوم چې تیر کال 5.6 بلیون ډالر وو او دې کې 13% زیاتوالی ریکارډ شوی دی. او برآمدات تقریبا 1.5 بلیون ډالر ته رسیدلی دي، کوم چې تیر کال 2.6 بلیون ډالر وو او دې کې 3.3 بلیون ډالر زیاتوالی ریکارډ شوی دی. رپورټ زیاتوي چې دغه رنګ ملکی تجارتي خساره 6.1 بلیون ډالر ته رسیدلې ده چې له وجې ملکی زرمی مبادله ذخایر په تیزۍ سره راکمیږي او 13 بلیون ډالر مالی خساره پوره کولو دپاره هر میاشت 1.5 بلیون ډالر پکار دي. رپورټ زیاتوي چې درآمدات کمولو دپاره د خزانې وزارت یو شمیر ریګولیټری ډیوټیانې ولګولې او سټیټ بینک په 122 درآمدي سیزونه په نغدو پیسو یا کیش باندې راوړلو شرط ولګولو او د دې ترڅنګ د ټولو نغړ ګام د ډالر په مقابله کې د روپۍ په بیه کې 19% کمی راوستې شو چې له وجې درآمدات ګران او برآمدات ارزان شول. رپورټ زیاتوي چې د دې هر څه مثبت نتیجې کې دی شي چې په روان مالی کال کې مخه تراشي، خو د دې ګامونو سمدستي اثرات دادي چې په ګرانۍ کې زیاتوالی هم راشي. اقتصاد پوه او د خزانه پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې پاکستان سره د روپۍ په بیه کې کمی راوستونه علاوه څه بل لار نه و، ولی چې زمونږ د زر مبادله ذخایر د نش برابر وو. دیو ریډیو سره خبرو کې د اوی
پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے، کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
چې د روپۍ قدر کې د کمی ګټې به په سمدستي توګه پاکستان ته راتل پکار دي. د اوی چې د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت ستونزو سره مخ دی او دا ښه کېدی هم شي او دې کې نور خرابوالی هم راتلی شي. ضرورت ته دې خبرې دی چې مونږ ته به بغیر د څه تفریقه غټې غټې فیصلې کول وي، لکه د ایف بی آر اصلاحات، د کپڑے او کر کلي مدونو کې ډیر کار کول، د انرژۍ سیکټر ښه کول. د اوی چې په تیرو 15 کالو کې اقتصادي اصلاحات بالکل شوی. بلخوا سی سینئر جرنلسٹ فدا حسین هم د ډاکټر سلمان دی دری سره اتفاق کوي چې د نون لیگ حکومت اقتصاد باندې حق پام ور نه کړو کوم چې پکار وو. دیو ریډیو سره خبرو کې د اووی
چې د حکومت راځي هغه دې پر دې اکانومي باندې ول یو سپیشل اټنشن ور دی په لندن پر دې جوړ تقریبا باندې چې د نون فیډ شیئر کا تا په امپورټ باندې دا خبره چې امپورټ باندې او امپورټ ایکسپورټ کې کوم دې بیلنس وکا ایکسپورٹ پہ ہر طریقے کی انرجی سٹاج کم کرائسس دی اگر ریزال کو اکر انے جے کرے بند دی جگہ ٹولی کو نوشی او بنا دادا جی زمونگا تے کم انڈسٹریل پالیسی دی اگر لگ جا ریوائز تول واڑی تے کم بیمار سن تن دی اگر بیا بحال کا ول واڑی جے کہ جنے وچ جوڑے اگر جان نہ مسائل دا نا اگر بیمار دی یا تے کم بند دی اگر کرانے کو لو ول واڑی دی ٹول سی سنو کہ دادا چڑوں بے اڑوں بے پولیٹیکل سٹیبلٹی پکار دا او بیا دی اکانومی او دے دا بارا
الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې یو مشر جنرل جوزف ووټل ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکې په تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. هم په دې باندې زموږ سره زموږ همکار پیروز برشا صاحب په سټوډیو کې ناست دی. پیروز صاحب تاسو ته سلام شوی په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. جنرل جوزف ووټل په تفصیل سره خبرې اترې کړې دي خو یو ځل بیا یې د افغانستان په حق لا خبرې کړې دي چې د افغانستان په اړه د امریکې تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. د نوموړي دغه خبرې نه مطلب څه دی او د دې خبرې ضرورت ولې راغلی؟
جی دا خبره شروع شوه د اتوار په ورځ نیویارک ټایمز یو رپورټ کې دا کیسه کړې وه چې امریکی حکومت په اوس طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. نو هغه نه پس بیا دوی دا وایي چې دا ښکاری چې د امریکا اوس خپل تګلاره چې کومه ده هغه کې لکه څه قسم بدلون راولي. او بدلون دا و چې مخکې کوم امریکای پوزیشن و چې دا به د افغانستان ترمنځ د افغانانو ترمنځ به دا خبره وي او دوی به یو بل سره خبرې کوي. طالبانو به ویل چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او امریکای سره تش خبرې کوو نیخ په نیغه. نو یو قسم دوی د طالبانو هغه خبره ومنله او تګلاره کې څه بدلون راوستو. نو هغه رپورټ راغی. نو هغه په رپورټ په جواب کې بیا جنرل نیکلسن هم داسې څه خبره کړې وه خو هغه پرون نه بل ورځ ته بیا جنرل نیکلسن چې کوم د نیټو ریزولوټ سپورټ مشن مشر دی هغه دا خبره وکړه چې موږ ما چې کومې خبرې کړې وې هغه داسې نه وې چې کوم څنګه میډیا راخستې ده. د ویل چې ما دا خبره کړې وه چې کوم امریکا به هغه یو سوله عمل چې کوم افغانان شروع کړي هغه کې به دوی سپورټ مرسته به هم کوي هغه کې به دوی ته کوشش پکې چې یو ځای کې او بل که فرض کا ضرورت نو هغه کې به حصم اخلي. نو او بیا په هغه په تناظر کې اوس خبرې دلته مطبوعاتو دا وایي چې دا خو لکه تګلاره بدلیږي. نو هغه په جواب کې جنرل جوزف دا اوس خبره کړې ده چې مونږ کومه تګلاره ده هغه نه ده بدله شوې. تګلاره و مکوي او تګلاره صدا تګلارم دا ده چې افغانستان کې دنه دوی خپل ځواکونه زیات کړل چې یو کال کېږي چې دا تګلاره اناؤنس شوې وه جنوبي ایشیا په نوم باندې چې کوم جنوبي ایشیا پاره دوی دا تګلاره صدر ټرمپ اگست کې او یو کال به دا را روان میاشت کې به یو کال پوره شي. نو هغه کې بله تګلاره دا وه چې افغانستان کې چې کوم ځواکونه دي خپل د ملي اردو والا هغوی ته به دوی ټریننګ ورکوي هغوی به مضبوطوي او ورسره ورسره پاکستان چې کوم رول دی او پاکستان سره به هم دوی په دې اړه خبره کوي چې افغانستان کې امن راشي او هغه راشي. نو د مقصد دا دی چې تګلار نه بدل شلی او چې کوم دواتو کې ویل کېږي چې طالبانو سره موږ ډایرکټ خبره کوو نه دا به د افغانانو خبره وي او موږ به مرسته کوو او که افغانان وایي چې موږ پکې سواخلو نو موږ به سم پکې واخلو.
او پیر صاحب د پاکستان په اړه نوموړي خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان رول د افغانستان په سولې او جوړجاړي کې ډېر مهم دی او دا چې د پاکستان سره اوس هم خبرې اترې کوي چې خپلې ژمنې کمی دي هغه پوره کړي. سمه پاکستان چې کمې ژمنې کړې دي ګینه هغه نه پوره کوي چې دی اوس هم د پاکستان نه دغه بار بار غوښتنه کوي.
بالکل دا سکھاری چې لکه پاکستان او د امریکای چې کوم تعلق د منګولي دوچې خراب شو او ډېر خرابېږي لګیا دی. اسپیشلی چې کله صدر ټرمپ دا تګلارې اناؤنس کړه او په دې تګلارې کې پاکستان یو ډېر اهم دوی د ستون دی د تګلارې او اوس پورې دا سکھاری چې دا جنرل جوزف وټل نه دی نه مخکې هم چې کوم چارواکي دي هغوی دا وایي چې پاکستان اوس پورې هغه نه دي خبرې نه دي کړي چې کوم پکار دی او هغه کې دا دی چې کوم ترهګرو زالې دي دلته چې کوم دوی ته ټریننګ او پیسې ملاویږي پاکستان په خاوره او په پاکستان په خاوره چې دوی کوم ترهګرو مشران ناست دي دا د باید پاکستان اونسي او د طالبانو د دې ته مجبور کی طالبان چې دوی خبرې میسته راشي. نو پاکستان سره سره دوی پاکستان سره ډایرکټ تعلق ختمویم نه خو کوشش دی او پاکستان ته وای لګیا دی بار بار چې تاسو هغه وکړئ چې کوم پاکستان ویلی او پاکستان وای چې مونږ به کوو خو دا سکاري چې پاکستان اوس پورې نه دی کړی او دوی سټیل پاکستان باندې لګیا دی دا فشار اچي چې و دې کړی.
سمره ډیر مننه
ډیر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو دا کلر منور دن کو لدن کو خبرونه لید عوام لري واره بیا د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کو خو ورسه اول سر ټکو تا.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د زوم ریټایرډ کیپټن صفدر درخواستونه د اورونې لپاره منظور کړي دي.
پھر قید تنہائی میں رکھنا کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی دہشت گردی کی تو ملزم نہیں ہے یا مجرم نہیں ہیں یہ.
امریکا جرنل جوزف ووچل ویلی د صدر ټرمپ د سولی آسیا لپاره د تګلارې نږدې یو کال وروسته په افغانستان کې د سولی امکان زیاتولو لپاره یا دې تګلارې ته به بیا کتنه کوي. جرنل ووچل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولی لپاره د پاکستان رول مهم دی.
د هندستان سره د دوستۍ پلوی پاکستاني فعال رضا محمد خان د وو میاشتو د بيدرکۍ وروسته کور ته رسول شوی. نوموړی د 13 دسمبر په میاشت کې په لاهور کې د کوره وړل شوی. د بشري حقوقو د تنظیم یو مشر زهرا یوسف وای اکثره بې درکه کړل شوو خلکو کورنۍ باور کوي چې خپل خپلوان یې استخباراتي ادارو بې درکه کړی.
سو یہ کبھی وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں تھے کس نے اٹھایا کچھ اس کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے.
اواز دا خبرونو تفصیلات
د پاکستان د احتساب بخنه غړم د پاکستان اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت په بهر ملکونو کې د غیر قانوني جایدادونو په مقدمه کې د احتساب عدالت فیصله خلاف د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د زوم ریټایرډ کیپټن صفدر درخواستونه د اورون لپاره منزور کړی دي. د اسلام آباد های کورټ د احتساب عدالت ته د ایون فیلډ په نوم د لندن جایدادونو مقدمه ریکارډ پر راتلونکو اورونه کې د وړاندې کولو حکم کړی دی. نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته په وروستیو ورځو کې د پاکستان احتساب عدالت د ملک نه بهر غیر قانونه جایدادونو لرلو په تور په ترتیب سره د 11 او 8 کالو د قید سزاګانې اورولې دي.
یو پاکستانی مدنی فعال رضا خان چې د دسمبر په میاشت کې بدرګه شوی وو د پولیس چارواکو په وینا تیر اونۍ لاهور ته رسیدلی خو چارواکي نور تفصیلات نه دي شریک کړي. رضا خان په یوه غونډه کې د وینا په وخت په انتها پسندۍ او د مذهب د سپکاوي په موضوع د خبرو په وخت په حکومت نیوکې کړي وې. رضا خان په پاکستان کې د لږکیو د حقونو د پاکستان د مدني په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون او انتها پسندۍ په ضد د غږ پورته کولو ترڅنګ د پاکستان او هند ترمنځ د شی اړیکو لپاره فلسفي کمپاین آغاز دوستی کې هم فعال و.
د پاکستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ په ونډه یا یو ورځنۍ لوبه کې اوپنر لوبغاړي فخر زمان د ډبل سینچرو یا غبرګو سلیزو په جوړولو باندې د پاکستان کرکټ تاریخ کې یو مهم ریکارډ جوړ کړی دی. پاکستان په دغه میچ کې یو بل ریکارډ هم جوړ کړی دی چې اولنو دوه بیټسمینانو یا لوبغاړو په اوپننګ باندې د پاکستان لخوا تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړي دي. د مردان کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي اولنی پاکستانی لوبغاړی فخر زمان دی چې په یو ورځنی نړیوال میچ کې د 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي. پاکستان په دې لوبه کې زمبابوې ته د 400 رنزونو هدف ورکړی دی.
د امریکا جرنال جوزف ووټل ویلي د صدر ترامپ د سولي آسیا د تګلارې نږدې یو کال وروسته په افغانستان کې د سولي امکان زیاتولو لپاره یا دې تګلارې ته بیا کتنه کوي. جرنال ووټل زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولي لپاره د پاکستان رول ډیر زیات مهم دی. خو جرنال جوزف وایي د دې بیا کتنې په محل د افغانستان جګړې د سټراتیجی لپاره به تګلارې نه بدلیږي.
د افغانستان شمال ختیځ کندوز ولایت په چادرې او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د شبو انخطو او هوایي بریدونو له امله ګڼ شمېر طالبان، امنیتي سرتیری او ولسی خلک وجلې شوي دي. افغان حکومت ویلي د نیټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو کې چې تیره شپه او همداراز تیره ورځ د کندوز په چادرې او امام صاحب په ولسوالیو کې ترسره شوي دي، 14 وسلوال طالبان او 14 تنه ولسی خلک وجلې شوي دي او ترڅنګ 12 تنه افغان سرتیري طالبانو په بریدونو کې وجلې شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جوړه یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو بیا تاسو پام تفصیلي راپورونه په لور راګرځو او خبرونه کې اولنې راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې یو مدني فعال رضا خان چې د تیر دسمبر میاشت کې بدرګه شوی وو د پولیس چارواکو په وینا تیرونی خپل کور ته لاهور ته رسیدلې دي او چارواکو په دې اړه نور تفصيلات نه دي شریک کړي. په دې اړه تاسو ته نور تفصيلات د ډیوا خبريال اورنګزیب خان په یو راپور کې لري.
پنجاب لاهور خر سره تعلق لرونکي یو ټولنیز فعال رضا محمود خان د وو میشتو به درکې نه پس کور ته رسیدلې دي. بلخو د بشري حقوقو ادارې وینا ده د غشند سکیورټي ادارو لخوا د چا به درکه کول لوی جرم دي. رضا محمود نومې د تن 13 کال دسمبر میاش لاور خارنه به ترکه شوی وو او د دوی فامیل ویناوه دو تنانو چې ساده لباس کې وو دوی د خپل کور نه ځان سره بوتلې وو. رضا محمود آغاز دوست نومه تحریک برخه وو د چاکر پاکستان او هند ځوان کلتر منځه خرابې ته جوړول وو. د لاهور د پولیسو وینا تر مخه رضا محمود دوی بازیابه کړی دی او خپل کور کې د میډیا ته څه بیان نشي ورکولې. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د رضا محمود به درکه پس بخنه نړیوال اداره یا امنیسټي انټرنیشنل هم د یو بیان د لارې د پاکستان حکومت نه د رضا محمود رها کول غوښتنه کړې وه او ویل شوی وو چې داسې د چا په زوره بې درکه کول نړیوال قانون تر مخه جرم دی. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک اداره یا ایچ آر سی پی یو غړی زوره یوسف ډیور ریډیو ته ویلي دي د دوی په نظر کې هم دغه شان د چا غوا کول جرم دی او اکثر له داسې پیښو کې خلک او دوی په دې خبر دي چې تختولو والا یا غوا کار څوک دي ځکه چې بې درکه شوی تنانو فامیل سیکرټي ایجنسو باندې تا تور لګوي او دوی سازمان چې بلوچستان صوبه کې څومره هم بې درکه خلکو خپلوانو سره ملاقات کړی دی ټولو په فرنټیر کور د اغوا تورونه لګولې دي. د بې درکه شوی تنانو په حق له پاکستان کې جوړ شوی کمیسون باندې هم زوره یوسف سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې یوازې کار یې رها شوی خلکو اندراج کول دي.
on enforced disappearances jiske to unki jo report har mahine aati hai to usme agar koi واپس آ جاتا ہے گھر, وہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ ریٹرن ہوم کیس کلوزڈ. تو یہ کبھی وہ پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں تھے, کس نے اٹھایا کچھ, اس کے بعد انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے.
زور یوسف ہوئی چھ کم کمیسون جوڑ شوے دے چھ مشر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال دے ددے ہم دغا کار پاتے دے چھ سوک بے درکتن کور تراشی نو دوی یہ صرف اندراج اکری دا تحقیقات نکوی چھ چا تختہ ولی وو. زورا یوسف اینا و اکثر لخلق چھ رہاشی میڈیا سرا زکا خبر نکوی چھ سیکروٹی ادارو یرا ولی وی وڑاند ہم پاکستان نا پنزہ بلاگرز بے درک شوی وو و خپل رہائی نفس آغا تنانو چھ اس پاکستان نا بہر جون کبی پا سیکروٹی ادارو دا خپل اغوا تور لگولی وو و ویلی وو ور باندے سخت تشدد ہم شوی دے. پاکستان نزدے ٹولو صوبو نا یوش مر خلق بے درک شوی دی او داس ہم شوی دی چھ بے درک خلقو مڑی بیا مندل شوی دی او داس پیخی زیادتر بلوچستان صوبے نا رپورٹ شوی دی. بلوچستان کے بے درک تنانو دپارا آواز پورتا کون کی یا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز وینا ترمخا یا آواز بلوچستان صوبہ کے اتل زر نزیات تنان بے درک دی, خو حکومتی کمیسون دیش میں رو سر اتفاق نہ کئی او وی یو سو زر خلق پاکستان نہ بے درک دی.
دادا وی او اے دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري او اوس تاسو ته یو بل رپورٹ وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو یو رپورٹ تر مخه په پاکستان کې شپږ شپېته فیصد د ښځو آبادی هغه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي چې پکې شپېته فیصد ښځو ته د کار کولو معاوضه نه ملاویږي. دا په داسې حال باندې چې د نړۍ یو تازه رپورټ چې د ګلوبل سلیوري انډیکس په نوم باندې خپور شوی دی په هغې کې هم د پاکستان نوم په هغه پنځو ملکونو کې راغلی دی چېرته چې په نړیواله کچه اته پنځوس فیصد خلق د غلامۍ د حالاتو لاندې ژوند تیروي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د ښځو د خپلواکۍ لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې یو این وومن لاړه د پاکستان د کلیوالو ښځو د حالت په اړه خبر سوي تازه رپورت تر مخه د پاکستان د 15% فیصد کلیوالو ښځو د هیواد په پرمختګ کې لویه برخه لرلو باوجود د موثره قانون سازي لوجې د دې کار نه منل کیږي. د رپورت تر مخه پاکستان شاوخوا نیمه سزیات آبادی یعنی د 10 کروڑ څخه 10 کروڑ ښځې دي او په دغه آبادی کې زیاتره یعنی 15% فیصد ښځې په کلو کې اوسي. د رپورت تر مخه په کلیوالو ښځو کې 4% د کالج پر کچه تعلیم ترلاسه کوونکي دي او په تعلیمي ادارو کې باقاعده کار کوي, خو نور 6% ښځې په کروندو او په نورو کورنۍ کچو کارونو کې برخه اخلي. د رپورت تر مخه یوازې د کروندو د ښځو د کار ویلیو د یوې اندازې تر مخه 3.3 اتیا ارب روپۍ ده چې د پاکستان د جی ډی پی 2.6% جوړیږي, خو په دغه ښځو کې 6% ته خپل د کار پیسې نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د یو این وومن مشر جمشید قاضي وویل چې د رپورت مقصد په اقتصادي سیاسي او سماجي کچه د ښځو برخه او هڅې ستایل دي. پاکستاني کلیوالو ښځو ته خپل د کار د حق نه رسیدو په اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې د خوراک او د کروندګرۍ د نړیوالې ادارې اف ای او په پاکستان کې مشري مینا دولت شاهي ویل
آی تھنک پاکستان هاز میډ سټرایډز
progress towards women empowerment, but there's still a lot to be done.
Pakistan kacha dir se khadi khudir sa kawal di bolichi aksara khan sazi chikishi nu shaji virikresi aw narina da para vi dizyata vi chi hukumati policy da shuzu halat badlawulo da para aham di khushuz ta ba ham khpal halat khpala da badlawulo da para hatsi kawal vi bolichi da de khpalwaki اقتصادی شہالت د ماشومانو تعلیم او کورنۍ کې ځای جوړول د دوی خپل د ځان د پاره د حد سره تړلې دي. په بلوچستان کې د ښځو د خپلواکۍ د پاره کار کوونکې فاسیه دورانی ډیو ریډیو ته وایي
اس ڈی جی ټارګټس دي د 2030 پورې ضروري ده چې موږ چې کوم ایمرجنګ سیکټرز دي لکه آی ټی سیکټر په هغه کې ډیر زیات یو پوتنشل دی د زنانو د پاره د هغه د پاره موږ خپل بچیان او خپل زنانې تیارې
د مهنت د نړیوالې ادارې آی ایل او په پاکستان کې کار کوونکې سید ګلانی وایي
نو لاز د لیجیسلیشن هم خبره شته ورکوټه باندې مثال در کوم پاکستان د آی ایل او ولا دوه کنونشن ساين کړی دي چې هغه ته وایي کنونشن نمبر 100 چې ایکول اپورچونټی ایکول ویجز فار ایکول ویلیو اف ورک او کنونشن نمبر 111 فار ایکول اپورچونټیز ات ورک اینڈ ان اوکیپیشنز دا دوه شیونه ریټیفای کړی دي تقریبا 1990 کې هغه مخ کې لیکن اوس په پاکستان په باندې څه قوانین نه دي جوړ کړی پر نان ڈسکریمنیشن باندې یو قانون نشته نو چې څه جنو دي پر از سپیشل پریفرنشل هغه جوړ شي سټپس واغسته شي هغه دي پر فسیلیټیز جوړ کړي شي د انسټیټیوشن
د یو ان فمن لخوا د ریپورت تخبرولو سره په هیواد کې بیلابیلو برخو کې د کلیوالو هنرمندو د لاسي کارونو ننداره هم وسو دغه هنرمندو ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل
دا خو ډیر زیات فائدہ مند موږ وایو چې دا سه نور هم کېږي ځکه دی یو خو چې موږ راشو نا خپل زموږ شي زنه خرڅ یو ای سره سره موږ نور سي زنه مو وینو نو
دا غرنګ ما تدافارم ملاو شنو کم کم دان فسیلیټیز خو وی کنه دونګه دا ګران به بیا دا موتیانی روډو هغه رقم ته نه ملایوی گی اوس وک خلیم نه داس ایگزیبیشن چوشي نو بس بیا دونګه دا پاره فائدہ دونګه کلو کی سو کیم نه اخلي
ریپورت کی حکومتي ادارو او مدني ټولونو ته ویل سو چې کلیوالو شو ز ته خپل د کار صحیح پیسې ورکول د پاره به تګلاري جوړول مرکزی اصلاحات راوستل او د دوی د تعلیم موکي ورکول وی او کچری داسې ونسی نو د حکومت د پاره کال 2000 دیش کې هر وګړي ته خپل حق ورکولو هغه شمنی تر سره کول به ممکن نه وي چې پاکستان ته نړۍ سره کړی دي.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا سپینماری وای چې د امریکا او روس تخپلو صدرانو ترمنځ دوی ملاقات لپاره یو بل سره خبري اترې کوي او خو د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وای چې روس په د غیر قانوني پیسو د او بخشي دوی په د غیر قانوني پیسو د لیژلو په تورونو باندې د پښتونو لپاره یو امریکایي تن هم نولېږي. په دې اړه نور تفصيلات استاذ مجمکار رحمان بنری په یو تفصيلي راپور کې لري.
د روس دولس ملازمان د ډیموکرات د انتخابي مهم د کمپیوټر نه پخلا کولو یعنی هیک کولو په ګوته کړی دي. روس په دې شرط امریکایي تحقیقاتي ډلې ته د دې ملازمانو نه د اختونو پختونو اجازه ورکړي ده. کچري روس د امریکایي د یو سفیر مایک مکفال په ګډون د یولس امریکایانو نه پختنې کولای شي، خو په یو بهر هیواد کې د امریکایانو څخه د پلټنو په خیال په کانګرس کې د حکومتي ګوند ریپبلیکن په ګډون امریکایانو ناخوخي خودلې ده. سینیټر لینس ګراهام وای
زما په خیال په کانګرس کې به یو غړی هم دا نه غواړي چې د پوتین حکومت دی د پخوانی امریکایي سفیر یا بل ملازم نه پلټنې وکړي.
مکفال د 2012 نه تر 2014 پورې په روس کې سفیر وو او د هغه د لندن د یو کاروباری تن بل باورډر سره د اړیکو په سر د پلټن غوښتنه کیږي. بل په روس کې د ټیکسونو په غلا کې په قید کې دی، خو شروع پر د امریکایي خارجه وزارت دغه وړاندیز ته فضول ویل. هغه مایک پمپیو دغه وړاندیز رد کړی دی.
دا نشي کېدلی. روس د صدر ترامپ او صدر پوتین ترمنځ د لیدلو کتلو په وخت یو شمیر وړاندیزونه کړي وو چې پکې یو د تحقیقاتو هم وو، خو صدر ترامپ په ډاګه کړې وه چې امریکایان په زور تحقیقاتو ته نشي لیږل کېدی.
بلې خواته په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي دي چې د روس او امریکایي مشران به یو بل ملاقات کوي او دا ځل به ملاقات مرکز واشنگټن ډي سي وي. پرس سیکرټري سارا هاکبی سینډرز د زیارت پورس په ټویټ کې ویلي دي دا خبرې اترې روانې دي. دا وخت د امریکای صدر هغلی ټرمپ د روس او د امریکای ترمنځ د اړیکو او د روس امریکای په انتخاباتو کې د لاسوهنې په سر د سختو نیوکو سره مخ دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د امریکای د استخباراتي ټولنې دا خبره منلې ده چې روس د کال 2014 د امریکای په وزارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. څو ورځې مخکې پوتین سره ګډ خبري غونډې په وخت هغلی ټرمپ ویلي وو چې د روس ورته یقین ورکړی چې ماسکو د امریکای په ووټونو کې مداخلت نه وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوري او وزو په پاکستان کې د جولای په 25 مانیټه د انتخاباتو لپاره هلې زلې روان دي. د پاکستان په خوانیو قبایلی سیمو چې اوس وو زلې دي د هغې په بیلابیلو ضلعو کې په شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان کې انتخابی هلې ځلې سیدی رپورټ په دغه ځای نه د ریډیو خبريال عدنان بټنی را کوي.
دلی وزیرستان د قومي اسمبلی په 200 هلکا ان یو کم 50 او هلکا 50 ناش دی 2,45,000 نه زیات نرینه او ښځینه ووټر په 215 انتخابي مرکزونو کې به د خپل خوښي امیدوارانو ته رای یا ووټونه ورکوي. د انتظامیا په خبره هلکا ان یو کم 50 لپاره 18 نرینه 13 ښځینه او 100 مشترکه پولینګ سټیشن او د هلکا ان 50 لپاره 14 نرینه 9 ښځینه او 3 مشترکه پولینګ سټیشن ځانګړي کړی شوی دی. په دې رای ورکولو نژدې 11,000 کم 1,00,000 زنانه هم شامل دي. د ټاکنو ادارې د جنوبي وزیرستان معاون آصف خټک په دې اړوند وویل الیکشن کمیشن اکټ سره سم کده زنانو په پولینګ سټیشن د رای ورکولو شمیر تر 10% نه کم وو، بیا به دغه پولینګ سټیشن کل ادم شمارل کیږي او د انتخابي رای په شمیر کې به شامل نه وي. هغه وویل په کار ده په دغه ټاکنو کې په زیات شمیر سره زنانه د خپل خوښي کاندیدانو ته خپل رای ورکړي.
د الیکشن اکټ حصہ ده ټوټل ووټ چې کوم پول کیږي کده هغه لسمه برخه چې ده هغه زنانه نو وی پول کړي نو هغه د هغه پولینګ سټیشن ریزلت چې ده هغه به کله دم یو پاغي به دوباره ووټینګ کیږي. بیا نو دا خو ضروری ده، دا خو نارینه او زنانه دواړو لپاره ضروری ده چې هغه خپل ووټ کاست کړي او سپیشلی فیمیل خو ده زکه کاست کړي زکه چې دی هم وګړي دی د قوم مطلب یو شانتي د دې حقوق دی رائټس دي زما دا هغه چې دی هم د زنان میل سره لکه شانه بشانه غشي او
په جنوبی وزیرستان هلکا ان یو کم 50 دغه انتخابی عمل په داسې حال ترسره کیږي چې د رای نجات فوزی عملیاتو له امله ناشدي لس کاله وروسته بې کوره شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او په خپلو سیمو کې انتخابی عمل ترسره کیږي. خو د چارواکو په خبره اوس هم په بشپړ ډول زیات خلک د کډوالۍ ژوند تیروي. آصف خټک وایي داسې قسم بې کوره شوي خلکو لپاره دوه پولیس سټیشن د ټانګ ضلع د پولیټیکلې په کالونۍ کې هم ځانګړي کړي شوي دي چېرته کې به د جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپل ووټونه ورکوي. د آصف خټک په خبره دی بې کورشي خلکو کې زیاتره د جنوبی وزیرستان هلکا یو کم 50 شکتو سیمې د شپږو کلو خلک شامل دي.
دا دوه پولینګ سټیشن دي په وزیرستان کې. دا علاقه چې کومه ده بوبړ شیرنا سرخاوړی کراشتي خلک یې میلا سیجا الواړی شو بي خیل او زیاتر کسان د دې پټان کو دی خان کې پاتې کیږي. زموږ د ټولو د ډی آر او صاحب زموږ داغه شیر دی د پاره دی او د خلکو په ڈیمانڈ باندې کوم چې د دې علاقې خلک دي دې ته موږ پټان کې چې پولینګ سټیشن یې ور کړی چې ردی ته آسان وي. دا موږ سره دا ټوټل 1290 دا ووټرز دي په دې کې. موږ د دې ټولو د خیال ساتل د وځي لپاره موږ پولینګ سټیشن چې دی هغه الاټ کړی دی. دواړه چې دي دا د ایجوکیشن افیسر پی اے کالونی پټان کې کومه ده نو دلته کې دا دواړه پولینګ سټیشن جیپ
انتظامیه لخوا د انتخابي عمل پر مهال د جنوبي وزیرستان نږدې 2 پولینګ سټیشن انتهایی زیات حساس ګرځولي شوی دي او د دوی په خبره د کومې بدې پېښې مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي. زیاتوي د مهال به د لیویس او اف سی ترڅنګ دوی ته د پوز مرسته هم ترلاسه وي. عدنان بیټنی، ډیوا، سویلي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او د پاکستان پخوانیو قبایلی سیمو حیثیت بدلیدو وروستو اوس د خیبر پختونخوا بورډ آف ریوینیو یا د مالیاتو محکمې یو نوټیفیکیشن خپور کړی دی چې تر مخه بیلابیلې پخوانۍ قبایلی سیمې او اف آرس یا نیمې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا بیلابیلو ډیویژنونو کې یو ځای کړل شوې دي. رپورټ په د سیمې نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د مالی یا ریونیو محکمې لخوا جاری کړی شوی یوې رسمي اعلامیې له مخه په آئین کې د 15 بدلون له مخه په صوبه کې زم کړی شو او په خوانو قبایلي جنسیو او شپږو نیمو قبایلي سیمو یا فرنټیر ریجنز د صوبې په 15 ډیویژنو کې زم کړی شوی. د دغې اعلامیې له مخه د خیبر او مومند و نوې ضلع په پېښور ډیویژن کې زم کړی شوی او د ایف آر پېښور په پېښور ضلع کې په رسمي توګه شامل کړی شوی. همدغه رنګ د باجوړ نوې ضلع په ملکنډ ډیویژن کې او رغزی او کورمه په کوهار ډیویژن، شمالی وزیرستان په بنو او جنوبی وزیرستان په ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړای شوی. د یادونې وړ ده چې دغه واړه بخوانی قبایلی ایجنسی د قبایلی سیمو په حیثیت تر د 13 مئی کله چې 15 آئینی ترمیم پاس کړی شو هم د دغه ډیویژنو د کمشنرانو د اختیار لاندې وي، خو اوس د خیبر پختونخوا د ضلعو حیثیت ورکړی شو. د دغه ترڅنګ د جنډوله او د رازن د نیمې قبایلی علاقې د ډیرا اسماعیل خان ضلع برخې جوړې شوي او د بنو سره لګیدل د وزیرو او برټنی علاقې د دغې ضلع سره یو ځای کړی شوي. د کوهار نږدې د در آدم خیل علاقه اوس د کوهاټ ضلع برخه جوړه کړی شوې. د دغې ترڅنګ صوبایي حکومت د یو اعلامیې له مخه په صوبه کې واړه حکومتي ادارو له امر ورکړی چې د اوس نه پس به په حکومتي خطو کې دابت یا نورو سرکاري چارو کې د فاټا او پاټا نمونه نشي استعمالولی. بل اړخ ته د نوې خیبر ضلع په حلقه ان درې څلوېښتم کې د جمرود لنډي کوتل په زندانونو کې بندیوانو کسانو ته په اول ځل په 15 جولای کېدونکو عمومي ټاکنو کې د ډاډ په ذریعه د خپل ووټ حق استعمالولو اجازه ورکړی شوې. د دغې ضلع ریټرنینګ افسر زاهد عثمان کاکا خیل وایس آف امریکا ډیو ته د دغې طریقې کار په حق له وویل
تقریباً انسٹرکشنز والا فارم چکم بھی آؤں پکی او دا زم مجاز انتظام وزر پر 26 کلا آؤں کنا خیلطو دنگوشی.
د زاهد عثمان کاکا خیل په وینا هغه دغه ګام د همدو کېدیانو په تحریري غوښتنه اوچت کړی او دا چې په خپله د ټاکنو کمیشن لخوا وضع کړی شوی قانون هم بندیوانانو له د ډاک په زیره د ووټ اچولو حق ورکوي. هغه وویل چې د زیاتره کېدیانو نمونه په ووټر لیست کې د نه درج کېدو او د ځینې نورو سره کامی شناختي کارډونه نه لرلو له وجې فقط 14 د جمرود حوالت بندیان به د دغې سهولت نه استفاده ترلاسه کړي. د دغې ترڅنګ قریبا 4 اویا هغه خاصدار او لوی ځوانان د چا چې د ټاکنو په مهال د خپلو کونه لری په نورو ځایونو کې د امنیت ډیوټي لګولې شوی به هم د پوسټل بیلټ یا د ډاک په ذریعہ خپل د ووټ حق استعمال کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه نیخونه غبانې اورید. افغانستان شمال ختیځ کندوز ولایت په چادر یو امام صاحب ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوین خطو او هوایي بریدونو له امله ګڼ شمېر طالبان امنیتي سرتیري او ولسی خلک وژل شوي دي. رپورت په د افغانستان نه زمونږ خبريال حقمن روان راکوي.
د هیواد په شمال ختیځ کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز په چردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ښځو ماشومانو په ګډون 14 تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. د کندوز ولی ویان نعمت الله تیموري له ډیوې سره په خبرو کې ویلي هوایي برید د زیارت په ورځ د چردرې ولسوالۍ د حاجي قیم الدین په کلي کې د استوګنې په یو کور تر سره شو او له همدې عمله تلفات ولسي خلکو ته رسیدلې دي.
پرون شاوخوا لسنیم بجه د چاردری ولسوالی پا عجی قیام الدین کلی کی هوایی حمله پترست که پا یو کور که چه د دو کورونوی غلی علت پکشه و شاوخوا 14 ملکی کسان شهیدان سوی دی او دو تن ایتاپیان دی چه پا شهیدانو که زوانان شزی او مرمنی او ماشمان هم شامل دی.
په کندوز کې ولسی خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په تړاو دفاع وزارت بیان جنرال ردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې ویلي دي ناټو افغان ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې ولسی خلکو ته هم په چردرې ولسوالۍ کې مرګ ژوبله رسېدلې له ولس سره د معلوماتو د شریکولو لپاره ټاکل شوي پلاوی کندوز ته رسېدلی تر څو یاد پیښه په دقیقه توګه وڅېړي.
متاسفانه په چاردره ولسوالی که هلته جنگ شوی دی مونتا په مشترک عملیاتو که سوال سفره د مونږ د وطنانو شهیدان شوی دی په دې اساس باندې د دولتي مقاماتو له طرف نه یو هیئت ټاکل شوی دی سي لار شي کندوز ته اوس دغه هیئت کندوز ته رسېدلی هلته په دې مورد باندې په چاردره ولسوالی کې پوښتنه کېږي.
له کندوز څخه په ترلاسه شوو رپورټونو کې تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د چردرې ولسوالۍ د امام الدین په چاو کې د امنیتي سرتیرو په یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی چې د همدې برید په پایله کې 12 تنه پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندوز ولی ویان نعمت الله تیموري په یاد پیښه کې د پولیسو په امنیتي پوستې د طالبانو د برید پخلای کړی خو د اوختي مرګ ژوبلې په تړاو یې وویل چې په دې حمله کې 2 تنه پولیس وژل شوي او لور نور ټپیان دي.
تیره شپه چارای امام الدین په سیمه کې زموږ د محلي پولیسو پر یو پوستې وسلوالو مخالفینو برید کړی چې په ترڅ کې یې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. دقیق ارقام یې نشته خو داسې ویل کېږي چې 2 کسه شهیدان دي او 4 کسه زخمیان دي.
همدارس د هیواد په شمال کې د کندوز چارواکو ویلي تیره شپه شاوخوا 12 بجې افغان ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په کرغه د کونجک او د بیګم په سیمو کې له طالبانو هغه درې امنیتي پوستې بیرته نیولې چې درې ورځې وړاندې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې وه. ویان نعمت الله تیموري وایي د افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې 16 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د سری کې 2 تنه مشران هم شامل دي چې په نای دی جګړې دی رهبرۍ مسولیت یې درلود.
امنیتي ځواکونو د وسلوال مخالفینو هغه ځایو باندې برید وکړ کوم چې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي.